با رنگ ولی کرتی کمرنگ به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما سفیجان خراغل است.
سرخونه جانی مننه کمرنگ کرتی خو موده. سلامونه تا سواریدون که تا هم وقت په افغانستان که ده سهر اته بجیش وی دغه پروگرام تر نه بجو دوام کوي او تخنیکی چاری را سره طاهر روشن مختوری. هوری چی ده امریکا متحده ایالاتونو ده ملی امنیت سلاکار لیو شمیر نور و چارواکو سره افغانستان تزی او تمه ده په دې سفر کې ده افغانستان پاړه ده ترامپ پالیسی روښانه شي. افغانستان تا دریس و تازه امریکایی سرتیر و لاستولو به هم خبر شه. خود تر هر زمخ کی خبرونه. سرخطونه دادی د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسایلو په اړه سبب موسکو کې یو غونډه کیږي چې د افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اشرف حیدری کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر پرون هرات تللی و او هلته د پسرلی د موسم د آمادګیو لپاره پوځیان ولیدل. او جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي امریکا متحده ایالاتونه به په ټوله کې له روسیې سره هم نظره نه وي او اړیکې به تل په ټیټه کچوي. پوره خبرونه په موسکو کې د افغانستان سفارت د روسیې انټرفاکس آژانس ته ویلي سبا د موسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشري د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسی او ستراتیژۍ د څانګې مسؤول اشرف حیدری کوي. د کوربه هیواد تر څنګ به د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه چین، ایران، پاکستان او هند په سبانۍ غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي برخه واخلي. په دې غونډه کې د سولې او نورو مهمو مسایلو په اړه دغه ګډونوال خبرې کوي. امریکا ته هم روسیې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو امریکا په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې. په فبروري میاشت کې په موسکو کې په ورته غونډه کې د شپږو هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر او ورسره پوځي پلاوی له هرات کابل ته ستون شو. دغه هیئت د چهار شنبې په ورځ د ظفر قلي اردو د ځواکونو د لیدنې لپاره هرات ته تللی و. په دې سفر کې له عبدالله حبیبي سره د ملي دفاع د وزارت ویاند تورن جنرال دولت وزیری هم ملګری و. جنرال وزیری د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کرونا کومری وو شو د پسرلی لپاره به په پسرلی په موسم کې کچېږي ځکه دوام کوي څنګه تدابیر ونیسي او کومې سیمې باید د مخالفینو څخه پاکې کړي.
هرات ته له دفاع وزیر سره د ستردرستیز د کشف او استخباراتو ریاست سرپرست جنرال دین محمد او ستردرستیز د اپراسیون ریاست مرستیال جنرال نجیب الله علیزی هم ملګری وو. آذربایجان څلور 50 پوځیان افغانستان ته واستول. دغه هیواد دفاع وزارت پرون ویل دغه ځواکونه به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د آذربایجان 16 ځواکونه د لومړي ځل لپاره د 2002 میلادي کال د نوومبر په شلم افغانستان ته ولاړل. اوس وخت په افغانستان کې د آذربایجان نوي سرتیری فعالیت کوي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي امریکا به کله هم له روسیې سره هم نظره نه وي او اړیکې به تل په ټیټه کچوي. ډونالډ ترامپ دا خبرې وروسته له هغه په سپینه ماڼۍ کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د لومړي ځل لپاره د ترامپ د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي په توګه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ترامپ وویل د ټیلرسن او پوتین خبرې ښې وي او ښایي ترتمې هم لوړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د روسیې د متحده سوریې پر رژیم د دې لپاره سخت انتقادونه روان دي چې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو د کارونې تور پرې لګېدلی دی. په موسکو کې د ټیلرسن او سرګی لاوروف ترمنځ له لیدنې وروسته ښاغلی ټیلرسن رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې په یوه ټیټه کچه کې دي. ښاغلی ټیلرسن وایي موږ د امریکا او روسیې د روابطو په اړه په اوسنی وضعیت خبرې وکړې. ما دا څرګنده کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې ټیټې دي. زموږ د دوو هیوادونو ترمنځ اعتبار کم دی. د نړۍ دا دوه اټومي مخکښ هیوادونه داسې سړې اړیکې نشي لرلی. ټیلرسن له لافروف سره په ګډه په دې خبري کانفرنس کې خبریالانو ته د خپلې ناستې په اړه څرګندونې کولې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویل روسیا له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر کړنو سترګې پټوي. نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل: اغلی هیلی وایي خپل روسیې همکارانو ته وایم هر ځل چې د اسد یوه الوتکه پر ملکیانو بیرلی بمونه غورځوي یا اسد هڅې کوي چې یو بله ټولنه تر مرګه وږی کړي، تاسو له نړیوالې ټولنې ځان منځوي کوئ. هیلی زیاته کړه چې موږ کولی شو د ډیپلوماسۍ په مرسته د سوریې شپږ کلنه جګړه پای ته ورسوو. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال گیندی گاتیلوف انترفاکس خبری اژانس ته ویلي وو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سوریې د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلو د ادعا په اړه د پریکړه لیک مساوده په اوسنۍ بڼه د منلو نه ده. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سوریې په اړه تازه وړاندې شوې مساوده رد کړه. دا مساوده چې لویدیځ یې ملاتړ کاوه په سوریه کې د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلو د استعمال په ارتباط وه. پرون دې مساوده ته چین، د ایتوپیا او قزاقستان په څېر ممتنې رایه ورکړه. لس هیوادونو د دې مساوده ملاتړ وکړ او بولیویا د روسیې په شان دا مساوده رد کړه. دا اتم ځل دی چې روسیه په امنیت شورا کې د ویټو له حق استفاده کوي او د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد مساوده ردوي. دمشق او ماسکو ادعا کوي چې د سوریې د یاغیانو تر واک لاندې کې د ټاکسیک ګاز هغه وخت ملکیان وژل چې د اپریل په څلورمه حکومت د یاغیانو تر واک لاندې د کیمیاوي وسلو یوه ډیپو بمباري کړه. لویدیځ هیوادونه دا اداره ردوي او وایي چې د بشار اسد رژیم کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. او وروسته خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل برلین دې ته چمتو دی چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. سیګمار ګابریل پر زیاته کړه چې د بالکان دغه هیواد باید د دې لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي چې او هڅې وکړي چې له کازوفو سره اړیکې ښې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سربیا له منتخب ولسمشر الکساندر ویچیچ سره په بلګراد کې پرون تر لیدو وروسته دا خبره هم وکړه چې سربیا په سیمه کې د ثبات عامل شوې ده. کازوفو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه او د نړۍ 114 هیوادونو په رسمیت پیژندلې، خو بلګراد یې لا هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.org او پښتو facebook.com/azadiradio باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مکماستر کابل ته ځي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امریکایي چارواکي کابل ته په خپلو سفرونو کې د افغان پوز پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي.
هغوی فرقات زمون سره په دې برخه کې کله چې ملاقاتونه کوي هلې ځلې دا وي چې څنګه وکولی شي وسروال پوز تقویه شي.
د افغانستان د حراست او ثبات ټولنه په افغان حکومت باندې د بیلابیلو مسایلو لپاره انتقاد لري. یو یې هم د چارواکو ټاکنه ده.
گزینش مهره هایی که از موزیم اینا را وارد ساختار حکومت بکنیم ملت افغانستان را در رسیدن به امنیت پایدار کمک نمی کنه.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله تاییدوي چې په افغانستان کې د لسګونو زرو افغانانو له وزګارۍ سره سره بهرني کارګر کار کوي.
برخی هم از کشور خارجی میه، نجار و رنگمال از کشورهای همسایه بیاین که ده ها هزار نفر امروز مصروف کار هستن، اما در این حال ما صدها هزار نفر بیکار داریم.
دو و نیز پروگرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او اساسی و بشری حقونه. رازو لمړی مطلب ته تاسو ازادي رادیو اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دی یوجکپوري امریکایي پلاوی په مشرۍ افغانستان ته ځي. مک ماستر چې په فبروري کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وټاکل شو، دای د ملي امنیت د سلاکار په توګه افغانستان ته لمړی سفر دی. داسې ویل کیږي چې دا سفر به د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسي روښانه کړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د متقاعد جنرال مک ماستر د سفر په اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل.
امریکا د متحده ایالاتو حکومت زموږ سره په ډېرو برخو کې مرسته کوي. اونه روزنه چې موږ سره مرسته کوي او د متحده ایالاتو د حکومت هر لوړ پوړي چارواکي چې افغانستان ته راځي هغوی فقط زموږ سره په دې برخه کې کله چې ملاقاتونه کوي هلې ځلې دا وي چې څنګه وکولی شو وسروال پوځ تقویه شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته ځي چې ټاکل شوی ده په شاوخوا دوو اونیو کې واشنګټن 300 امریکایي پوځیان هلمند ته واستوي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم له امریکا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه پلاوی چې د نورو مشانو ترڅنګ به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو جګپړی سلاکار هم پکې وي، د افغانستان په اړه خپل نظر بیرته ټرمپ ته راوړي او د هغه له مخې به د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. شفیق همدم زیاته کړه
واشنگتن ڈی سی کے دغه حیات آمدگی د سو اونۍ رئیس روانه ده او دا حیات په خپل مسل کې به لومړی ځل کې د افغانستان لپاره په داسې لوړ پوری چارواکي په دغه حیات کې ګډون لري افغانستان ته بلل شي. دغه سفر نه تنها داسې د لوړ پوری چارواکو لخوا ترسره کیږي، بلکې په یو داسې زمان کې ترسره کیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې، په روسیه کې او حتی په نړیواله سطح، د ناټو په سطح هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه او خبرې دوام لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار به له کابل وروسته د شنبې یا یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به هند ته سفر وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د مک ماسټر د سفر په اړه خبره کړې، مطلب کې د یو چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستی لیکلي دي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې دا مسأله وڅېړي چې نور امریکایي پوځیان دغه هیواد ته واستول شي که څرنګه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. لطفا دغې ویب پاڼې ته ورشئ، د ژوندیو پروګرامونو برخه کلیک کړئ او ژوندی پروګرام واورئ. همداراز د خبرونو او رپورټونو د لیدلو لپاره هم همدغه ښه مرجع ده. د دې ترڅنګ facebook.com/ازادي راډیو د خبرونو د ترلاسه کولو فیسبوک دی. ورزوی یو بل راپور ته ټاکل شوی د امریکا د سمندري ځواکونو 300 پوځیان د روانې میاشتې په پای کې افغانستان ته واستول شي. د عسکر به هلمند ته چیرته چې د امریکایي پوځیانو له سخت جګړې سره مخامخ شي او استول کیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال راجر ترنر به افغانستان ته د تلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی ریپورت کې.
ټاکل شوی چې د امریکا د سمندري ځواکونو 300 پوځیان د رواني میاشتې په پای کې افغانستان ته واستول سي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال روجر ټرنر به افغانستان ته د دیتلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي. د امریکا د نېشنل پبلک رادیو یا NPR په حواله د عسكر په هلمند کې چې یو مهال د امریکا د سپیشل فورس ځواکونو لپاره تر ټولو خنړی ولایتو ځای پر ځای کیږي. جنرال ټرنر پرون له NPR رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ماموریت اساسي هدف په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ، د هغوی د روزنې له پروګرامونو سره مرسته او د هغوی د درې کلونو پرمختګونو لا پیاوړي کول دي. هغه وویل چې د روزنې د پروګرامونو له امله د افغان امنیتي ځواکونو په ټیټرتبه پرسونل کې مثبت بدلون راغلی دی.
What we're seeing now at the provincial level and at the local
اوس مهال هغه څه چې په ولایتي کچه راته معلومی شو، د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چټو خانو کې ګورو داسي رهبران دي چې روزل سوي او غیزمن فعالیت کوي او دا هغه څه چې په خامونه درلودل. جنرال ټرنر زیاته کړ چې هلمند ته له تلونکو سمندري عسکرو سره به د امریکا د پوځ د نورو برخو مرسته او ملاتړ هم وي. هغه په وینا د امریکا سمندري ځواکونو په هلمند کې زیاته پنګونه او خدمت کړی نو لدی عمله بیرته ستنېدلو ته خوشبین دي. په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په 2014 میلادي کال کې هلمند پرېښود. امریکا اوس مهال تقریبا 8,500 عسكر په افغانستان کې لري چې هغوی هم له افغان ځواکونو سره د مرستې او ملاتړ ماموریت پر مخ بیايي. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې پر پوځیانو میلیارډونه امریکایي ډالر لګولې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال راجر ټرنر چې افغانستان ته د تلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي وویل چې د دې نوې ماموریت لپاره د عسکرو پراغونډولو کې ستونزې نه درلودې. اوس مهال د هلمند له پلازمینې لشکرګاه پرته د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر یوې اندازې یا په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله د هلمند نوزاد، مسکلا، باغران، ناوه، سنگین، خانیشین او دیشو ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو د ګرشک، نادلي، مارجې او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي قواو په لاس کې دي.
هلو، رادیو آشنا، گفتو شنو، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
خب خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په دولش پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې د سهار لو د ماښام تر ورځې پونې کې خبرونه کوي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا اندېښنه ښیي چې د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ تګلاره د په خبره د سقوط په لوري د دې شورا په خبره د سقوط په لوري روان دی. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د حکومت د وروستیو اقداماتو او روانو حالاتو په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که د حکومت د په خپلو کړنو کې تغییر را نولي بدې نتیجې به ولري. جمهوری ریاست به وایي چې ټولې پریکړې د ملي ګټو او ملي اجماع په رڼا کې کیږي چې ډیری وخت پکې د حراست او ثبات شورا د غړو نظر هم شامل وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د حراست او ثبات شوراوی د ملي وحدت حکومت په داسې لارو روان دی چې د دې هیواد لپاره ناسم نتایج لري. د دې شوراویان مسعود ترشتوال د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د حکومت پر روانو اقداماتو او سیاستونو د انتقاد ترڅنګ اندېښنه وښوده چې حکومت په لوی لاس د سقوط لار انتخاب کړي. د ښاغلي ترشتوال په باور د بهرنیو سفارتونو سره له حده ډېرې یو طرفه اړیکې د ملت څخه لرېوالی غیر معقول سیاست او سیاسي فساد هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي. دی وایي د حکومت کدري سیاست چې په امنیتي او نورو سکتورونو کې جریان لري ښایسته وړ او د منلو سیاست نه دی. د داسې څیرو انتخاب چې له موزیم څخه د حکومت د جوړښت برخه ګرځي کله هم د تلپاتې امنیت سره مرسته نشي کولی، او په همدې ډول زموږ د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات لا هم پر خپل ځای دي. ښاغلی ترشتوال د دغو ستونزو ترڅنګ د صلاحیتونو، پروژو، تدارکاتو او ډیپلوماسۍ یو ځایي تمرکز نورې غلطۍ بولي چې د ده په وینا د ملي وحدت حکومت سره مخ دی. د حراست او ثبات په شورا کې یو شمیر پخواني جهادي مشران او قمندانان لکه عبدالرب رسول سیاف، عمر داوزه، یونس قانوني، بسم الله محمد او ځینې نور ګډون لري. دا شورا له هغې وروسته حکومت په ګڼو تېروتنو او غیر معقولو امنیتي او سیاسي پالیسیو تورنوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت په شورا کې نوي ګمارنې کړې او د نویو وزیرانو د معرفي کېدو ژمنه یې کړې. له دې وړاندې ملي شورا هم د حکومت پر ځینو کړنو او په بهرني سیاست انتقادونه کړي دي، خو جمهوري ریاست د حراست او ثبات شورا ډېر انتقادونه ردوي او وایي چې حکومت خپلواکه پریکړې کوي او په ډیرو ملي مسایلو کې خپله د حراست او ثبات شورا د غړو نظر هم اخیستل کیږي. د جمهور رئیس دویان مرسیال دواخان مینپال د ملت او دولت ترمنځ واټن او د بهرنیو سفارتونو مداخله هم ردوي او وایي چې حکومت خپله ځانګړې تګلاره لري.
حکومت ټولې پریکړې په مستقلانه ډول باندې کوي او په ځینو برخو کې د ملي اجماع هم مرسته غوښتنه کېږي چې په دې ملي اجماع پر دغو مسایلو باندې اکثره د حراست او ثبات د شورا غړي هم راځي. بې له شکه موږ نړیوال شریکان یو، ولې زموږ پریکړې په کومو سفارتونو پورې تړلې نه دي او دلته دا تورونه لګول کاملا بله حقیقت سره واټن لري.
له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې بهرنی سیاست یې په ملي ګټو پورې تړلی او هیڅ وخت د بل چا د ګټو په خاطر د بل دولت سره کړکېچ نه غواړي. د حراست او ثبات شورا که څه هم وایي دا انتقادونه سمې لارې ته د حکومت د رابللو په خاطر دي، خو څېړونکی حکمت الله حکمت وایي چې ځینې کړۍ او جریانونه د انتقادونو په کولو سره غواړي خپلې خوښې او غوښتنې پر حکومت تحمیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي د مسلکي زده کړو کمښت د دې سبب شوی چې په هیواد کې د افغانانو پر ځای بهرني وګړي کار وکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکز د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې وویل چې لکونه افغانان بیکاره دي، خو په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو وګړي مزدوري کوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله منی چې په افغانستان کې زرګونه بهرني وګړي کار کوي خو ډیر افغانان له بیکاره زوريږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو د مرکز جوړېدو په پرانست غونډه کې ګډون کړی وایي د مسلکي زده کړو کمبود د دې سبب شوی چې د بیکاری کچه لا لوړه شي.
بدون پرداختن به تعلیمات تخنیکی
دی وایي د مسلکي او تخنیکي زده کړو څخه پرته د یوې ټولنې اړتیاوې پوره کېدای نشي. نن نجار، رنګمال او نور کار کوونکي له ګاونډیو هیوادونو راځي چې 10,000 کسان کېږي، خو په ورته وخت کې سلګونه زره افغانان بیکاره دي.
100,000 نفر بیکار.
د حکومت اجرایي رئیس داسې وخت دا څرګندونه کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې 1.9 میلیونه خلک په مطلق ډول بیکاره دي. د راپورونو له مخې هره ورځ سلګونه ځوانان د مزدورۍ په خاطر ایران، پاکستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو ته ځي، خو په کور دننه ورته بیا کار نه پیدا کیږي. دا چې څومره بهرني کارګران په افغانستان کې په کارونو بوخت دي دقیقې شمیرې معلومې نه دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د مسلکي زده کړو په برخه کې پانګونه تر یوې کچې د بیکارۍ ستونزه کمولی. په کابل کې د چین سفیر یوجین چې د هیواد په مرسته دا مرکز جوړیږي، وایي له افغانستان سره ښه همکاري لري او ګڼې پروژې به عملي کړي. د چین دولت له افغانستان سره ځانګړي همکاري لري. موږ غواړو چې د یو ګډ پرمختګ شاهدان وو. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د معیاري مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا بنسټ د افغان ټیکنالوژۍ په مرکز کې د چین د 43.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي.
ازادي رادیو ته غوښتست په تیرو دریو میاشتو کې په لسګونه زره افغانان د جګړو د شدت له کبله بې ځای شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې تر 500 زرو زیات افغانان بې ځای شوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې ځای شویو کسانو شمیر تر 40 زرو اوړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او ملګري ملتونه وایي په وروستیو درو میاشتو کې په لسګونو زره افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شویو عمومي رئیس مهر خدا صبار وایي شاوخوا 40 زره تنه بې ځایه شوي دي. خو د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په تیرو درو میاشتو کې 15 زره افغانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت عمومي رئیس شاغلی صبار ازادي رادیو ته وویل د روان 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د وزارت له ارقامو سره سم 40 زره تنه بې ځایه شوي دي.
د سش کال د میلادي کال د شروع نه تر اوسه پورې تقریبا 40 زره کسان displacement یا بیزای شوی ده. تقریبا دغه ولایتونه چې درې میاشت کې بیزای شوی خلک ننګرهار، بغلان، هلمند، فاریاب، قندوز، نور ولایتونه که هم موږ
دا ارقام درلود. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې شاید وروستیو جګړو په علت د بیزای شویو کسانو شمیر تر هغه څه ډیر وي چې دوی ثبت کړي دي. دا اداره په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو احتمال ورکوي. ملګري ملتونه وایي چې له جنوب پرته په نورو ولایتونو کې هم ګڼ خلک بې ځایه شوي او یوازې په بدخشان ولایت کې تیره اونۍ نږدې 14 زره تنه بې ځایه شول. د ملګرو ملتو په راپور کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اثر د خلکو د بې ځایه کېدو یادونه شوې او اټکل شوی چې سش کال به شاوخوا 4.5 لکه افغانان د جګړو له لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کورنیو بې ځایه شویو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو بیرته راستنېدو د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تیر کال د بغلان په دهنه غوري کې د جګړې د دوام له کبله ځایي خلکو ډیر مالی تاوانونه وکړل. عموما جګړې هغه وخت زور اخلي چې کروندګر په کرناو یا د حاصل په ټولولو بوخت وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوروزګان کې د 4.5 میلیونه افغانۍ په لګښت 1500 ښځو ته کورنۍ بخچې جوړیږي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ د یادو بخچو د پټۍ د پرې کولو په مهال ازادي راډیو ته وویل د دغو بخچو د جوړولو هدف دا دی چې یو شمېر له بېوزلو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. شریف الله شرافت له اوروزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اوروزګان سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي د یو شمېر هغه ناچاره میرمنو اقتصاد پر پښو ودروي چې د کور چارې ورغاړوي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس زلمیال کو د چهارشنبې په ورځ د یادې فرانسي پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه 1500 کورنۍ باغچو چې 1500 ښځو ته ورکول کیږي څه باندې 1500 لک افغانۍ لګښت راځي چې په خبره د دوه هیواد هندوستان لخوا څخه ورکول کیږي.
د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست پلان لري چې 1500 ښځو کورنی باغچه چې هر کورنی ته به 140 ګرامه د بینجان رومي تخم، یو سلو چلویش گرامه بادرنگ تخم، یو سلو چلویش گرامه د بیاندوی تخم، یو سلو چلویش گرامه د مرچکو تخم ورکول کیږي. او همچنان دغه 1500 کورنیو ته کله چې دی سبزیجات وکری موږ به د ابیاری سیستم په کتری سیستم ورته برابر کو.
لدی سره د شود چار ریاست مسولین هم د میرمون لپاره دغه کورنۍ باغچه ګټوري بولی او لا میرمون څخه غوښتنه کوي چې ښه پالنه وکړي. په اورزګان ولایت کې د شود چار ریاست رئیس اغلی رڼا سمې وفاوای په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې بې وازله دي او دغه سی پروژو ته ډیر اړتیا لري.
هر دولتی نهاد تا موږ خپل پیشنهادونه دې ته وړاندې کړ دي چې د خوند لپاره مارکیټ جوړ سي، همچنان د زراعتي په بخش کې او د لبنیات پروسه باید تقویه سي ځکه چې دا خوند استعداد لري.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه شوزي چې د کرنې او مالداری ریاست له خوا څخه ورته کورنۍ باغچه جوړیږي خوشاله دي او تر څنګ وایي چې دا به تر یو حده اقتصادي ستونزې ورته حل کړي. دوی له دولت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
موږ ډیره ګټه لرو، زیات خویندې د کونډې رنډې دي چې نسي کولی په بازارو کې کار وکړي، کولی سي چې دا په کورو کې وکړي، د دې ځینې استفاده وکړي، د دوکاندار سره قرارداد وکړي چې زه دغه ترکاري په کور کې لرم او تاسو ته یې راوړم، تاسو زما څه واخلئ.
موږ دغه تخمونه چې راکړي د ګرین هاوسونه دې راته جوړ کړي، د اوبو دغه دې راته برابر کړي زمینه.
د یادونې وړ ده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې څه باندې 80% خلک یې په کرنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیا چې دوه پیاوړي اټومي هیوادونه دي باید داسې سړې اړیکې ونه لري. ریکس ټیلرسن دا خبره په مسکو کې پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو نږدې یو ساعت وروسته رسنیو ته وکړه. د احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ریکس ټیلرسن د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې روسیې ته ولاړ. تر دې سفر مخکې دا اعلان نه و شوی چې دی به په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو له ولسمشر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته ټیلرسن خبري غونډې ته خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دی له روسي چارواکو سره د روسیې او امریکا پر اوسنیو اړیکو غږېدلی دی. د ټیلرسن په باور د امریکا او روسیې ترمنځ اعتماد خورا کم دی او د نړۍ دغه دوه غښتلي اټومي قدرتونه باید داسې روابط ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له روسي چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبري کړې دي. ټیلرسن وویل موږ تر ډېره د خپل منځ اړیکو پر شکېدو وغږېدو، همداراز مو د سوریې د شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړ. موږ په دې برخه کې خپل ګډ نظر د پرمختګ لپاره په خپلو کې سره شریک کړ. د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه پسې ترنګلی شول چې تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. امریکا وویل چې دا بریدونه د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو کړي دي. روسیا د بشار الاسد نږدې ملاتړې ده. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل کله چې د امریکا او روسیې اړیکې شوي ګټې ټولې نړۍ ته رسېږي. موږ د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاریو د خرابېدو شاهدان یو، حتی د دې شاهدانو چې له یو بل سره مخامخ شو، خو زما په باور دا لرې ده او تاریخ دا ثابته کړې ده. کله چې ماسکو او واشنگتن همکار وي، یوازې ملتونه نه، ټوله نړۍ به په ګټه کې. د سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې له کله ډانلډ ټرمپ ولسمشر شوی دی، د روسیا او امریکا پر یو بل د باور کچه راټیټه شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو موږ ته سیمیسونه را لیږلي. محمد اکبر اخونزاده د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ لیکلي: افغانستان د خلکو بې اتفاقي ده، څوک پاکستان راولي، څوک روسان راولي، څوک امریکایان راولي. د دې خبره دا ده د آذربایجان عسکر هم راغلل. قاری رحمت الله روحانی د هلمند څخه لیکلي دي: د ماسکو کانفرنس د افغانستان په اړه ګټه نه لري. ګلمیران عثمان خیل د نهرین د بغلان د نهرین ولسوالۍ لیکلي: د حراست او ثبات د شورا غړي میلیونونه ډالر د په خبره د نړیواله ټولنې هیف مایل کړی دی او اوس په حکومت باندې انتقاد لري. حاجی شمس العق د هلمند له سنگین لیکلي له امریکا غوښتنه کوم چې نور عسکر افغانستان ته مره لیږي، ځکه چې په افغانستان کې دوه لکه عسکرو کله جګړه وګټله. تاسو کولی شئ د افغان بي سي ام د 1313 اس ام اس له لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه راواستوي او په بیلابیلو مسایلو باندې خپل نظر ولیکئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ته ورځو. سبا په موسکو کې د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسایلو په اړه غونډه کیږي. تمه ده په دې غونډه کې د چین، ایران، پاکستان، هند، روسیې او افغانستان استازي برخه واخلي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر او سره پوځي پلاوی له هرات څخه کابل ته ستون شو. دغه هیئت د چهارشنبه پر ورځ د ظفر قلي اردو د ځواکونو د لیدنې لپاره هرات ته تللی و. آذربایجان څلور 50 پوځیان افغانستان ته واستول. دغه پوځیان به د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي امریکا به کله هم له روسیې سره هم نظر نه وي او اړیکې به تل کمې وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل روسیه له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر کړنو سترګې پټوي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل چې برلین دې ته چمتو دی چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. اوس د دغه پروګرام نیمایي تر ورسېدلو لمړی د هند یو راپور وایو. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي که د هند بهرنی قواو افسر چې په پاکستان کې بندي دی اعدام شي، اسلام آباد باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پایلو ته سترګې په لاره شي. په پاکستان کې یوې محکمې د دوشنبه پر ورځ دغه هندي افسر ته د جاسوسۍ په تور د اعدام سزا واوروله. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
هند پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د دې هیواد د بهرنی قواو افسر اعدام کړي، د دواړو هیوادونو د اړیکو پایلې به ښه نه وي. په پاکستان کې یوې نظامي محکمې د دوشنبه په ورځ کولبا هوشان جاتو د جاسوسۍ او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ناارامۍ جوړولو په تور په اعدام محکوم کړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دغه هندي افسر محاکمه یو ټوکه وبلله او دا کار یې وغانده. دې د استازو جرګې ته په وینا کې ویل پر جاتو هیڅ ډول شواهد نسته. میرمن سوراج زیاته کړه که دوی دغه افسر اعدام کړي، زه د پاکستان حکومت ته د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې عمل د اغیز په اړه خبرداری ورکوم. تر دې مخکې د هند د کورنیو چارو وزیر رجنیت سنگ ادعا کړې وه چې جاتو یو کال مخکې په ایران کې په خپل کاروبار او تجارت بوخت و چې پاکستانی امنیتي ځواکونو برمته کړ او د جاسوس په توګه یې اعلان کړ. وروسته د پاکستان اردو یوه ویډیو خپره کړه چې پکښې جاتو اعتراف کوي چې ګواکې ده په پاکستان کې د ناارامۍ لپاره کلونه کار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل حکومت به د جاتو د ازادۍ لپاره هر لاره وکاروي او دی وویل چې د اعدام دغه اقدام به یو قتل وي. سوشما سوراج په خبرو کې وویل اسلام آباد له جاتو سره د هند کنسلګری د تماس نیولو د هڅو مخنیوي کړی دی. په همدې حال کې انډي تلویزیون خبر ورکړ چې د هند حکومت هم د 12 پاکستانیانو خوشی کول وزنډول چې ټاکل سوی و د چهارشنبه په ورځ راخوشي سي.
په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخو ته تاسو زمونږه پروګرامونه لازادي راډیو او ریوس دوه اونیز پروګرامونه لمړی اساسي او بشري حقوقونه او بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب دا چی کار د انسان یو له بشری حقوقو څخه دی د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق پاړه سوال سوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې ستاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم په دې لته جوړ او روغ سره اوسی. څنګه چې تاسو اشاره وکړله د بشري حقونو څخه یو حق هغه حق د کار دی او زمونږ عزیز اسلام دته هم اشاره کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا دغه عربي مقوله چې الکاسب حبیب الله چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نسی چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامی د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي فایده یې کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زمونږ دین دی او رهنمام ده د همدې په استناد سره او استنباط سره زمونږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده قانون اساسي په 34مه ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سنه تکمیل کړی وي د غله خاطره په که حرفوي په حرفه کې او که غیر حرفوي وي طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی تر څم وخت پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي رخصتیانه پکې تنظیم دغه بحث نه زو چې تاسو وخت ونی نسمه ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې دریم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی په ټولو ادیانو کې خاصتا زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی د خلکو له خاطر چې باید کار حق دی او دی حق دی باید ټول لاسرسی ولري.
ډیره مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړله لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسېدلی دی او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نسی کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د دې مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ، فساد دا یې اصلي عوامل دي. چې چیرته جنگ وي جنګ سړي ته آرامي نه ور په برخه کوي که هغه په هره سطحه کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي. دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاري اوج اول جنگ، دویم اداري فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې او بل عدم تأمین د امنیت خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زمونږ د سرمایدارانو امنیت سی ټینګ نسي ساتلی چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچان د تهدید لاندې سوی دی چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ د ترڅنګ ناامنی و فساد هم ترڅنګ د دې جنگ دی، که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان د زموږ زه په دې باندې متیقنه چې د تجارانو کما حقه تأمین د امنیت وسي دغه بیکاری د دولت ترڅنګ 50% متشبثین او تجاران زموږ ډیر زړخواندې تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي، ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې. د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی او زموږ محترم وزارت د کار عمر اجتماعي بارها دا ویلي دي د سخنګوی له طرفه چې موږ په زرها و چوکۍ خالی لرو، ولی نه اعلانېږي؟ د حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي، او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لرې نسي زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن ترکي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې نور مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب، د ورستي پښتني پتوګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري، او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتې پایلې به سي؟
ډېر خټه کې تم به هم اشاره وکړه په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډېر لوړ کی، لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلي وزه چې ځوانان پریشان دي، د یو تیاری مستقبل خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي، ولی د دوی مستقبل ډیر تاریکه روښانه نه دی دا درس وایي. که چیرته کار ومندل سي د جرایمو کچه ډیره راټیټیږي، او که چیرته بیکاري نه وي د جرایمو کچه ډیره لوړه کیږي او اوچته کیږي، او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی. ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته چې امنیت که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي. که چیرته کار پیدا سي دا زه په دې باندې متیقن یم چې د جرایمو کچه په جامعه باندې هم اثر کوي ټیټیږي، او هغه کسان چې د بیکارۍ د وجې نه د مشکلاتو د وجې نه هغه د یو روحي فشار لاندې سي بالاخره د احتیاط خواته مخه کوي. چې نن ډېر ځوانان زموږ او تاسې وینو چې د اعتاد خوا د مخته کړې، د دې علت او عوامل دغه دی چې بیکاری ده، فقر دی، نه ځان ته ډوډۍ لري نه اولاد ته ډوډۍ لري. هغه عوامل دي چې کرا کرا بالاخره په کورو کې سرایت کوي. اولاد خرڅ ته راوځي کېدی چې زبان دې راوباسي ورور دغه واخلی په بیه واخلی چې پر څو یې اخلی، او دا خود سکه چه زوانان ورز پورز دی دوی تعداد زیادیگی معتادین که پرون تک پل سوخته و نن تر پل محمود خان دی ارک تر خوی پر رسیدلی دی. زما دا امید دی چه دی تأمین دی امنیت پا خاطر اول گامونه دی تجار محترم و تجاران پر رابطه دی کلک قوی تدابیر ونی ولسی، یقوی دی تشویق سی، دیگوی مالیات ماف سی، سترغو خلق و تا کار پیدا سی، او بازار ورته پیدا سی، دولتی تولیدات تا ارزخت ورکو دیگوی پا خریداری که لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنوی او د وزارت دفاع او د نورو په یو سیاسته باندې داخلي اواید ته مخته کړي، دغه اواید داخلي اواید باید مونږ تقویه کو چې تر روز مونږ محترم تجاران زړه کړي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري. دا یو قوي عبادت دی او الله با دوی تا اجر ورکی. نو تأثیر منفی که چیر تا کار نوی جرائم با زیاد دی او منگی وینو دو سیاجاتو که چی کمون کارو نکو دی جرائم و کچ دیر جگره دا چی نن رسنه نسی ولی دا چی نن مدیریت محترم ورزه با جرائمو بانده افشاگریانی نکی دیر و دست مواردو کیگی چی دغه جرائم پا کتا ساتا باندې دی قومی دی جوړه دی بلو دی بل پاساس باندې کما حقه لکه اسره درتل وختم ماده کی چې کاش د جرم دی پولیس مکلفیت دی په دې اساسی نن زمونږ زندانونه ډک دی، نن به مونږ به نور زندانونو ته ضرورت لري چې باید جوړ شي. په دې امید چې بیا هم مسؤلین دولت باندې غږ کوم چې تاسو د کار زمینه مساعده کوي د محترم تجارانو د تامین په امنیت کې مثبت اقدام وکی چې ترغو پورې زمونږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي، د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي. زه په دې امید یم چې زمونږ محبسونه نور خالی سي، جرایم اوچت نه سي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
خط پر مخ د سنم راغې کس پوګمې شو په حاله کې دای غاخ په خله کې زیب کا کژاله شو په لاله کې
خط پر مخ د سنم راغې کس پوګمې شو په حاله کې خط پر مخ د سنم راغې کس پوګمې شو په حاله کې دای غاخ په خله کې زیب کا
درنو ویدونکو سلام. لزګونه کاله په خوا حمید مومند د لاله د ګل د پاکۍ خایست او ندرت یادونه کړي. کله چې د لاله د ګل نوم اخلو نو حتمی مو ذهن ته د پسرلي موسم تازه شنه شوی دښته او د لاله د ګلونو سور چتر راځي. خو د پښتو ادب د اسمان پنځم ستوري الفت بیا وایي ټول باغ ژړېدلې ځکه اوښ کې دي د ګل په مخ ډېر لکه لاله د غلي زړونه شته صحرا سره. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په افغانستان کې د لاله د ګل تاریخچي ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، که د لاله ګل وجه تسمیه تذیر شو نو معلومه بشي چې لاله له لال څخه اخیستل شوی او معمولا د لال معنا سور رنګ هم کارول شوی ده چې د لاله د ګل مشهور رنګ هم سور دی. که څه هم دغه ګل بیلابیل ډولونه لري خو توپیر یې یوازې او یوازې په رنګونو کې دی چې دا رنګونه هم د سیمې په پرتله توپیر کوي. د لاله د ګل د پیدا کېدا اصلي ټاټوبه منځنۍ آسیا په ګوته شوې ده، او دغه ګل د منځنۍ آسیا او لرغونی یونان په دښتو کې په وحشي ډول پیدا شوی، او په وروستیو کلونو کې دغه ګل په اهالي ډول هم پالل شوی دی. د افغانستان د کرنې وزارت کارکوونکی زبیح الله اولیازاده وایي چې د لاله د ګل د پیدا کېدنې اصلي ټاټوبه لرغونی افغانستان دی چې په بیلابیلو دښتو کې په بیلابیلو رنګونو سره پیدا کیږي.
په پښتو کې اکثره خلک بنفشو ګل ورته وایي او هم لاله ګل ورته وایي. چې د دې لاله ګل د چې د دې لرغونتوب او تاریخ یې نږدې 2000 کاله مخکې لاسته راغلی، او اکثرا په ډبرو کې په وسپنو کې خلک رسمول او حکاکي کولی. او دا ګل په افغانستان کې یو له ډیرو مهمه او ډیر ښکلي او زړه پوري ګلونو څخه دی. او په افغانستان کې دوه ډوله ډیر نامتو دي. یو ډول چې د واشي په ډول دی چې په غرونو کې دښتونو کې شین کیږي، او بل ډول اصلاح شوی ډول دی چې هغه ډول د تخم لیر نه د پیاز د لیر نه تکثیر کیږي.
نوموړی وایي چې د دغه ګل تاریخ ځکه له 2000 څخه پخوانی دی چې لاسته راغلي لرغوني آثارو کې رسمونه موجود دي، نو د همدغه آثارو له مخې د تاریخ اټکل شوی دی. دا چې دغه ګل څو ډوله لري او څه تغیرات پکې راغلي دي، ښاغلی اولیازاده یې په اړه وایي.
اول زه به ووایم چې د لاله ګل علمي نوم کارون پاپی د یو ډول دی، او دغه بل ډول دی اصلاح شوی یا هایبرید ډول دی چې توپل نومیږي. چې دغه ډول یې وروسته د 1950 کالونو وروسته په دوغو ډول یا په دوغو رایتي باندې کار شوی دی، تکثیر شوی، پراختیا یې موندلې ده. او دغه ډول نږدې در سلو تر 150 نو یا ورایټوګانو پورې لري.
د ده په خبره چې په نوره نړۍ کې د لاله د ګل له اصلاح شوي بڼې څخه استفاده کیږي او په مصنوعي ډول کرل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د انسټیټیوټ علمي غړی احمد میا مرهون وایي چې لاله ګل لا هم په افغانستان کې په وحشي بڼه په دښتو کې پیدا کیږي.
ګل لاله په افغانستان کې اهلي شوی نه دی، یعنی تحقیقات ورباندې صورت نه دی نیولی، خو د سیدا چې بعض خلک کېدای شي چې د بل ملکونه خصوصا د اروپایي ملکونه یا د هالند نه خپل ضرورت دپاره، خپل د کور ضرورت دپاره یا د تزئین دپاره کېدای شي د هغه پیاز راولي وي، او مقصد په افغانستان کې د زراعت په سطحه هغه باندې تحقیق نه دی شوی او هغه اصلاح شوی نه دی، نه د جنسیت له نگانه او نه د رنگ له نگانه. فقط یوازې دا خودرو لاله په افغانستان کې زیات وجود لري، خصوصا په سمت شمال کې. خو په ټول ولایتونو کې شته، مثلا په کابل کې مخکې په غنم کرونده کې کېده، خو اوس کرونده کابل کې کم دي، خو اوس هم شته کابل کې شته دي، خو شمالي ولایتونو کې زیات دي.
د نوموړي په خبره چې دغه ګل یو لرغونی ګل دی او په تاریخي لحاظ یو شمیر شاهانو ورسره ځانګړې مینه ښودلې، او د پسرلي په موسم کې به یې هر سهار ماڼۍ ته وروړل کېدل.
لکه چې د تاریخي لنګانه معلومیږي چې په د یونانو باختر په سکه یا پیسې باندې د هرکول یا هراکلس د یونانیانو قهرمان عکس یا تصویر، او د ګل لاله یا غنچه یا گیده پا اغا باندی حک شویده. دا خپلا معلومیگی چه دا یو دیر تاریخی گل دا چه خلق ورن استفاده که کول.
دیوایی چه پا افغانستان که باید داغ گل لاو پالل شی چه دوره که دا لگواخ وش غورل شی. د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکی رمجان وایي چې له ماشومتوبه د لاله له ګل سره آشنا دی. نوموړی په اړه وایي:
په پسرلي موسم کې دا یو پورته کېږي، عمر کم لري، کم عمر لري، مګر ډېر زیبا او ډېر ښکلی ګل دی. دا د ټولو خلکو خوښېږي، په هغه دښتې داسې سرې ولاړې وي، خپل هغه دښتې خپل نمود یو خپل منظره خپل دښت ور کوي. نو د لالا ګل هغه ګل دی چې په خونه د تروسه پورې په وردګ ولایت کې په بعض ولایت کې نور کم شته دی، دا کیوی موجود دی، ډېره ښه منظره او ښه ګل دی. فقط چې د لالا په قدرت باندې په بارانو باندې دی ساتل کېږي، داسې ځای نه ساتل کېږي چې هغو ته سړی پارو ورکا یا اوبه ورکا. مغه اوبه د خدای د تعالی د طرفه چې باران وي مغه باندې دی رسید.
اوه 50 کلنه حبیبه وایي چې له ماشومتوبه یې د لالا له ګل سره ځانګړې مینه درلوده. غونچې به یې ترې جوړولې او ملګرو ته به یې ډالۍ کولې.
داسې دستې جوړول دا وړکیتوب کې ډېر مې خوښېده. د لالا ګل زما ملګري وو، دا جنوکیانو ته مې ورکول. دا د لالا ګل دا کوچار راته زموږ ځایو کې د هغې وایي چې کدې کې ځوړند وو، هغې ته مې جوړول. ډېر مې خوښېده، تر اوسه مې خوښېږي دا ګلان. ګلانو ته چې لاس وړاندې کړي دا ماشومان زه نه پرېږدم، لاس خو نه کوي، پرېږدي ګلان چپوټو کې ډېر ښه ښکاري. هغه وخت خو نه پوهېدلو کنه، هغه وخت نه ښکول خکو کې سر کې ټمبله و. دا چې نوم یې ګل ده ما خوښېږي، خو لاله ګل نو ډېر ضعیفه ګل ده چې زر رې تویېږي. انا ډېر ښه ګلان دي. دا د دوا په خاطر هم څه دي، طب کتاب چې دي دغه کې د ما نیاو د لالې ګلانې ټولول. هغه د انار ګل سره دوا جوړول لسونو دپاره. پخوا ډاکتران چیرته وو؟
د حبیبې په خبره چې اوس هم د پسرلی په موسم کې یوازې د لالا ګل د لیدلو لپاره کلي ته ځي او له دغو ګلانو غونچې جوړوي. محمد حسین چې د کابل په بابر بڼ کې دنده لري د لالا ګل په اړه وایي.
ګل لالا دته اوس موږ ته خلرو ګلان دي په نوم دي، د جنکیانو ګلان ورته وایي، ګل دخترانو ورته وایي. هغه شته او ګل لالا دومره نه لري دی باغ کې، لږ شته دی. هغه هغه سور ګل دی کنه په نوم د جنکیانو یادېږي، د پارسیرانو ورته وایي ګل دخترا. دا ګلان دي اوس لا وخت شته دی، بیا پس دغه ډېر شنه کېږي دی باغ کې. دا ټول بابا تک سور دي ګلان دي. دا مرسلم خو ګلان دي، دا مشته د جریبان نه ګل دی، بیا نور ګلان ډیر لرم. ټول موسمي ګلان هم لرم شته دي. ګل لالا خو ښه ګل هم دی، خو یو بر مصرف ګل دی. دا پسې ګل وکړو بیا نور بیا ورکیږي. نو هغه یو موسم ګل کوي نور نه کوي. دا ګل لالا بیا خلاصېږي هموره وخت دی، نو وخت کم نه دی. هغه ښه سره ښه نمو لري، ښه ښایسته ښه ګل دی، خو دومره هغه نه لري، عمر نه لري، عمر کم دی. اما یو موسم ګل لري نور نشته.
لالا ګل څخه خلک څه ډول استفاده کوي؟ د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خان یې راته په اړه داسې ویلې دي.
رنگ ده په دشتو په غنمانه کې شنه کېږي او بعضې جنکر په سر کې ږدي، بعضې نارینه په پټکي کې ږدي، بعضې خلک په دې انوارۍ کې په ګیلاس اوبه کې ږدي. دې د پاسې ډل د خاطره رنګ یې سور دی. دا ګل لالا ولد دی باغ کې مونږ کرلې وو، خلک یې نه پرېږدي په دشتو کې. ډېر دی په شمالي ساحه کې ډېر دی، هغه بیخونه لري، واړه واړه بیخونه لري، دلته کرل کېږي. منګه اوسورز بیا دلته شنه کېږي، راوړي دي کرلې دي، خو بیا هم خلک نه پرېږدي. شنه کېږي چې هم خلک نه پرېږدي، څوک یې ونش کوي، حفاظت کوي ورته. بیا هم چې مخلوق ډېر راځي نه کېږي، چاره نشته. ماشومان بعض جنکان شکي بل سره کېږدي، بعضې نارینه پټکي کېږدي. ځای نرمي خوره پستۍ شګنۍ تیګنۍ مرزۍ باغلته تربیه کېږي. ګلانو کې مرسل خوښېږي، ګل لالا خوښېږي او نازګو خو نمایش لري. رنګ یې ښایسته ده، ډېر ډولي دي ګل دی.
درنو اوریدونکو، هغوی چې په خارونو کې اوسي تر ډیره د لالا ګل له فیضه بې برخې وي. 22 کلن ځوان عبدالحلیم وایي چې تر اوسه یې د لالا ګل نه دی لیدلی.
ګلان خوښېږي چې وطن کې آرامي یې، پارټي کې ګلان یې، بیا دا ځوانان او دا مېرمن یې خوندې ورونه ورځي سیلې کوي. ولاد ما چې خپله ده ګلاب ګل مې ډېر خوښېږي. لالا ګل هم ښه دی، بېخي ډېر ښه ګل دی. ولاد دی خو وخت ارته وایم داسې هغه کې مې نه لیدلی، خو عکس مې لیدلی دی، خپله مې نه دی لیدلی. داسې لالا ګل نشته په کورو کې، دا نور ګلاب او لکه دا نور ګلان دا ټول لرو کور کې. نو خلک یې ډېر تعریف کوي، وایي ډېر ښه ګل دی. نو تر اوسه پورې موږ خپله نه دی لیدلی چې وخت څه رقم شی دی او څه رقم ګل دی.
د کابل ښار اوسیدونکي ښکلا چې د ګلونو د ساتنې فارم لري او وایي چې د لالا ګل ساتنه او پالنه ډیره اسانه ده، خو دا چې ساتنې شرایط یې څه دي نوموړی یې په اړه وایي.
ټول شرایط ورته مساعده ول. یو ګل څه ته ضرورت لري؟ ښې خاورې ته، اوبو ته، لمر په اندازه. دا خو یو واضح خبره ده چې ماشومان او حیوانات، یعنی یو شی چې ښکلی وي هر څوک غواړي چې ځي واخله به. خو موږ چې یو صبر کوو، موږ غټان صبر کولی شو، ولې ماشومان صبر نشي کولی؟ حیوانان هم داسې نه پوهېږي، شین شي پسې ځي غواړي. نو باید هغوی په لاسرسۍ کې نه وي.
درنو اوریدونکو، لاله ګل د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په پښتو ولسی ادبیاتو کې هم ډیر ځله یاد شوی، او دغه ګل د پاکۍ، معصومیت او ندرت یادونه پکې شوې ده. دغه ګل د افغانستان د شمالي ولایتو سربیره په جنوب او ختیځ سیمه کې په پراخه پیمانه پیدا کیږي، خو د تخم ټولونې او پالنې په برخه کې تر اوسه پورې چا کار نه دی کړی. د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
به برای شنوندگان رادیو آزادی، دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اقویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.